السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونه ته راغلاست قدر من اوریدونکو د یو ساعت خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو مجله د پروګرام لپاره ځانګړې ده د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د ماشومانو د ساتنې مؤسسه سیف د چلډرن وایي د افغانستان په ختیځ کې وروستیو خونړیو سیلابونو لږ تر لږه 1.5 زر ماشومان بې کوره کړي دي د مؤسسې پرون په یو بیان کې وویل د ننګرهار کونړ او لغمان په هغو ولسوالیو کې چې توپانونو او بارانونو ځپلي لږ تر لږه 8.5 لکه ماشومان اوسیږي چې د دې ادارې په وینا له دې ډلې د 1.5 زر ماشومانو کورونه ړنګ شوي او اوس بې کوره دي په ننګرهار کې د لږ تر لږه 400 کورونو د تخریب خبر ورکړل شوی نږدې 2 میاشتې مخکې په بغلان او ځینو نورو ولایتونو کې هم مرګونو سیلونو سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله چې ډېر پکې ماشومان وو د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د محرم د 10مې د مراسمو په ګډون مذهبي ازادیو ته د درناوي غوښتنه کړې ریچارډ بنټ بیگانه وخت پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویلي دي چې هیله لري د عاشورا مراسم په ازادۍ او امنیت کې او له ویرې پرته ترسره شي بنټ ویلي چې د مذهبي عبادتونو مراسمو او د عاشورا د لمانځنې د ځانګړو سمبولونو په ګډون مذهبي ازادیو ته باید درناوی وشي په افغانستان کې پرون د محرم د 10مې د لمانځنې مراسم د امن په شرایطو کې په تکیه خانو کې دننه ترسره شول او طالبانو د محرم لاریونونو ته اجازه ورنه کړه د امریکا د ورجینیا ایالت د استیناف یوې محکمې پرون حکم وکړ چې د امریکا د پاوز سرتیری جاشوا ماست باید هیڅکله د جګړې یوه یتیمه ماشومه د اولاد په توګه نه وای منلې محکمې د دې افغان ماشومې د ساتنې حکم چې امریکایي سرتیری له 3 کلونو راهیسې اتکا پرې کوله هم باطل اعلان کړ د امریکا د پلیو سمندري ځواکونو د سرتیری له 2 کلونو راهیسې د دې ماشومې چې په 2019 کال کې په افغانستان کې د جګړې پر مهال یتیمه شوې وه د ساتنې د قانوني حق د ترلاسه کولو هڅه کوله خو د محکمې پرونی حکم د دې ټولې هڅې پر اوبو لاهو کړې دا یتیمه ماشومه 2 میاشتې وروسته 15 کلنه کیږي د عمان چارواکي وایي یوه ډله وسلوال پرون په پلازمینه مسقط کې د شیعګانو یو جومات ته ننوتل 6 تنه یې په ډزو ووژل او نږدې 1.5 نور یې ټپیان کړل د پیښې چې سره یې په نږدې کلونو کې نه دی لیدل شوی د عمان سوله ییز سلطنت ته ټکان ورکړ د دې خونړۍ برید پړه د اسلامي دولت توندلارې ډلې یا داعش پر خپل خبري اژانس منلې ده دې ډلې په 13 جنوري میاشت کې په ایران کې هم چې اکثریت وګړي یې شیعه دي د هغه برید پړه منلې وه چې 4 اتیا کسان یې ووژل او د ولسمشر جو بایډن د انتخاباتي کمپاین یو چارواکی پرون وویل چې د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس د جمهوری پال کاندید ډونالد ټرمپ له انتخاباتي ملګري سناتور جی ډی وینس څخه غوښتي دي چې د اګست په 14مه د سی بی ایس شبکې په بلنه له دې سره په ټلویزیوني مناظره کې برخه واخلي میرمن هاریس وروسته له دې چې ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ سناتور وینس په سګنیو انتخاباتو کې د خپل مرستیال په توګه غوره کړ هغه ته یو غږیز پیغام استولای دی میرمن هاریس له دې مخکې له سی بی ایس ټلویزیوني شبکې سره د مناظرې شرایط منلی وو خو د ټرمپ کمپاین هڅه کوله چې دا مناظره د فاکس نیوز شبکې له لارې وشي مګر د بایډن کمپاین ورسره ونه منله خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په 0.25 او 15 متر لاندو صپو اوریدای شي او د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په 0.95 منځنۍ صپا د خبرونه اوریدلای شي
تر دې شپې د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم ما یادونه وکړه د دې خبرونه په لوی برخه کې د ازادۍ رادیو مجله پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې لاند راپورونه لرو د ژغورنې نړیوال کمیټې ویلي دي چې په ننګرهار کې له ځانمنو سره د مرستې لپاره خپل بیړني او سیار ټیمونه سیمه ته استولې دي په ننګرهار کې د سخت توپان او بارانونو په سبب د 40 کسانو مړینه او د درنیم سو نورو د ټپی کې دوه خبرونه تایید شوې دي. په کونړ او لغمان کې هم شاوخوا لس کسان په تیرو دوو ورځو کې په سیلابونو کې مړه شوي. د موضوع نور تفصیل د سفیولا ستانکزی په راپور کې واورئ.
د ننګرهار په وروستیو سختو بادونو او بارانو کې اغیزمن خلک وایي لا مرستندوی ډلې د دوی لاسنیوي ته نه دي ورغلي. د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل د سیمې خلک تا دوه ورځې په کورونو کې ګرځېدل څو ایسار ټپیان یا مړی راوباسي.
ځوانان کور په کور ګرځېد او بس هغه خلکو سره مرستې کومکونه کول چې هغوی د کورونو لاندې او خاور لاندې مړی او زخمیان راوویست. د مړو کارش مې لا تر اوسه هم نه ده معلومه. د یوې کورنۍ تقریبا دیارلس نفر دی، یو نن په حق ورسېده، کوما کې یو نن په حق ورسېده. تر اوسه دغسې حالات روان دي، خلک روان دي، کومک کوي، یو بل سره لاس په لاس کېږي. مرستندویه ډلې تر اوسه کمی ونه ده راغلې چې یونسار د یونیسف د ډبلیو پي ده کار یو مرستندویه ډله ده نه دي راغلې تر اوسه موږ سره کومک نه ده کړی.
که څه هم جلال آباد ښار او ځینې نورې سیمې هم وروستیو بارانو او توپانو کې زیانمن شوي، خو د سرخرود څو لرې پرتې سیمې سیاسنګ، شکرالله نمرې او چارباغ کلیو کې خلکو ته ډېره مرګ ژوبله او تاوانونه رسېدلي. د جلال آباد یو اوسیدونکي همایون لودین ازادي راډیو ته وویل وضعیت کړکېچن دی او باید نړیوال مرستندوی سازمانونه او دولت له خلکو سره مرستې وکړي.
د مرستندوی ټولنو او د دولت څخه هم غوښتنه دا ده چې اړمنو کسانو ته په وخت رسیدګي وکړي، ځکه چې زیات اندازه کورونه وران شوي دي او خلک
د راپورو له مخې د توپانونو شدت ډیر زیات او اکثر خلک د کورونو د چتونو د نړیدو په پیښه کې سخت ټپیان شوي. اخو د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي ننګرهار ته خپل سیار ټیمونه استولي. د دې کمیټې په یو بیان کې سه‌شنبه راغلي دوه سیار بیړني روغتیايي ټیمونه سرخرود ولسوالۍ ته استول شوي او هلته د ټپیانو په درملنه لګیا دي. د ژغورنې کمیټې د افغانستان څانګې مشر سلما بن عیسا ویلي په ننګرهار کې پرستیو مړینو خواشینی ده، خو که نړیوال تمویلونکي د مرستندویو ډلو لپاره لازمه بودیجه تامین نه کړي، ښایي په داسې پیښو کې د مرګ ژوبلو شمېر لا پسې لوړ شي. د ننګرهار چارواکو تر پرون ماښامه د اوو څلوېښتو کسانو د مړینې او د درې نیم سوو نورو د ټپیانېدو تایید کړی. ویره شته چې دا شمېرې لا پسې زیاتې شي، ځکه لا هم د ایسارو خلکو یا د مړو د رایستلو لپاره هڅې روانې دي. په کونړ، لغمان، کاپیسا او پنجشیرو کې هم سیلونه راوتلي چې خلکو ته یې د سر او مال تاوانونه رسولي. په کونړ کې پنځه کسان مړه شوي، په کاپیسا کې درې کسان مړه دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وای په افغانستان کې له دریو ښځو یوه له روغتیايي مرکزونو بهر خپل ماشومان زیږوي. د صندوق د ښځو د زیږون پر مهال د جدي ګواښونو په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې یوازې اووه شپېته سلنه افغان مېرمنې د متخصصو ډاکترانو تر نظر لاندې او د روغتیايي اسانتیاو په شتون کې ماشومان زیږوي. فیروزه عزیزي د دې موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف په افغانستان کې د امیندوارۍ او زیږون پر مهال د ښځو د جدي ګواښونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو وایي چې په دغه هیواد کې یو پر درېیمه برخه افغان ښځې له روغتیايي مرکزونو بهر ماشومان زیږوي. دغه صندوق د دوشنبه په ورځ ناوخته د جولای په 15مه په یو خپور کړي راپور کې ویلي چې یوازې اووه شپېته سلنه ښځې په افغانستان کې د متخصصو ډاکټرانو تر نظر لاندې زیږون کوي. یونیسف وایي کله چې میندې له روغتیايي مرکز بهر او د متخصص ډاکټر په نشتون کې ماشوم زیږوي، ژوند یې له جدي خطرونو سره مخ کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف په داسې وخت کې په افغانستان کې روغتیايي خدمتونو ته د ښځو د نه لاسرسي او له امله یې د ناوړه پایلو په اړه اندېښنې ښیي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې افغانستان د میندو او ماشومانو د مړینې د لوړې کچې درلودونکو هیوادونو په کتار کې دی. د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې په خپل اووم ماشوم یوې امیندوارې میرمن په دې ولسوالۍ کې د امیندوارو میندو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
چې څو کور کې دوه لورانې پیدا شوې چې بیا څو د هسپتاله پورې رسېده دي کوي کلینیکه پورې مسینه یې ځای کړې وه بس هملته مړه شوه په تخت باندې هر کال باید د بچو دی واجینا هر کال درونه شي کولې هر کال یو بچی ماشوم مړ کیږي تا مون سره خزا ده د وی نشي رسول او چې څنګه و مم بیا شي شي ولا واستاینه ترخه شي په ماشوم میرا وغورځيږي ستمړ شي.
د نسایي ولادي څنګه متخصص ډاکټر مرجانی صفای ازادي رادیو سره خبرو کې د اومندواري او زیګون پر محل او ان لهغه ورسته هم ډاکټر روختون یا نور روغتيي مرکزونو ته د ماین دوتل د مور او ماشوم د روغتي لپاره مهم وبلل. د دې په خبره کې چې ریمایندې د اومندواري پر مهال ډاکټر ته ولاړې نسی او تر روغتيي پاملرنو لاندې ونه نیول سي، د زیګون پر مهال د مور د وینې د فشار د لوړېدو، د وینې د کمښت، د رحم د حلقې د تیرې کېدو او د ماشوم د زیګون وروسته هم لشپږو ساعتونو زیات د وینې د ضایع کېدو او ان د مور د مړینې لامل ګرځېدای سي. ډاکټر مرجانی صافی زیاته کړه چې د ډاکټرې او قابلې په نشتون کې زیګون ماشوم ته په سمه توګه د اکسیجن نه رسیدو او د ماشوم د دماغي مایوبیت لامل ګرځي.
یکی خونریزی های داخلی است و هم خونریزی های خارجی می باشه که
یو داخلی خونریزی ده او د داخلی خونریزی یو اتیا سلنه بهرنی خونریزی یا وینه زایی که دو برخه جوړوي چې په سترګو لیدل کیږي او شل سلنه داخلی خونریزی ده چې بیا دا په سترګو نه لیدل کیږي او تر ټولو خطرناک خونریزی داخلی خونریزی ده چې د مور او ماشوم د مړینې لامل ګرځي.
دا په داسې حال کې ده چې یونیسف هم په خپل دې تازه راپور کې د امیندوارۍ پر مهال متخصصو ډاکټرانو او روغتیایي مرکزونو ته د ښځو حد اقل څلور ځلونو ورتګ مهم بللی او ویلي دي چې آن یو شمېر ښځې د امیندوارۍ پر مهال د سالمې تغذیې په اړه هم معلومات نه لري. د یونیسف د بیان پر بنسټ یوازې یو پر درېیمه برخه افغان ښځې د امیندوارۍ پر مهال څلور ځلې متخصص ډاکټر یا روغتیایي مرکزونو ته ځي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم ویلي و چې په افغانستان که هر ورځ چلیر وستمند او یو سلو وش پیت ماشومان د امیندواری او زیګون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغي او لامل امري. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان هم افغانستان د زیګون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې لاړخه یو بد هیواد بللای دی.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
قدر مناوریدون کوشی باورسته د ازادۍ رادیوی مجله پروگرام چې احمد شبر چمتو کړای دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو ورستای راپور لرو. د امریکا د استخباراتو یو چارواکی وایي چې پر ډونالد ترامپ تر برید وروسته پر دوی نیوکې زیاتې شوې دي. د امریکا د پټو خدماتو د ادارې مشرې په یو نوې مرکه کې ویلي دي چې دا ډول بریدونه د منلو نه دي او باید تکرار نشي. هغه ویلي چې د پټو خدماتو د ادارې د منصوبینو د ټولو کړنو مسؤلیت د تراجی کیږي. صفی الله ستنکزای او د موضوع نور تفصیل.
د امریکا د پټو خدماتو د ادارې یا سیکرټ سرویس مشره کیمبرلی چتل وایي د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د ساتنې مسؤلیت د دوی دنده ده او د ټولو کړنو مسؤلیت یې مني.
میرمن کیمبرلی پر ترامپ د یو شل کلن ځوان لخوا تر برید وروسته تر انتقادونو لاندې ده. هغې له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي پر ترامپ دا برید د منلو نه دی او داسې کار باید بیا ونه شي.
زه وایم چې د پټو خدماتو اداره د پخوانی ولسمشر د امنیت د ساتلو مسؤله ده. هر څه چې وي ما پورې راجی کیږي. زی مشریم
د پټو خدماتو یا سیکرټ سرویس په ادارې انتقادونه روان دي چې څنګه یو بریدګر د ترامپ کمپاینی ساحې ته نږدې ځان ورسول او وتوانید په پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ډزې وکړي. د جولای په 13مه همدا شنبه پر ډونالد ترامپ په پنسلوانیا ایالت کې ډزې وشوه. د ترامپ ښایي غواک ژوبل شو او په داسې حال کې له سټیجه د پټو خدماتو د ادارې یا سیکرټ سرویس د امنیتي کسانو لیک دا و چې په مخې د وینو لیکوه. په برید کې د ترامپ یو پلوی ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. بریدګر چې شل کلن توماس میتیوس کروکس نومېده او په یو شنګړنی د ترامپ کمپاینی غونډه برید کړي او د امنیتی ځواکونو لخوا په نخا او ځای په ځای وژل شو. د هغه په موټر کې هم چاودیدونکي توکي مندل شوی وو. تر دې پیښې وروسته د پټو خدماتو یا سیکرټ سرویس په منصوبینو باندې نیوکه وشو چې ګواکې د ښاغلي ترامپ د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلل. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر ترامپ برید غندلی او په اړه یې خپلواکو څېړنو امر کړی. د امریکا د کورنی امنیت وزیر الیهاندرو مایورکاس ویلي د پټو خدماتو د ادارې په مشرتابه پوره باور لري، خو دا هم مني چې باید وسلوال کس دومره یو خطرناک ځای ته نه وای ورسېدل. د امریکا د کانګرس کمیټو هم ویلي دا چې بریدګر توانېدلی او په پخوانی ولسمشر له 115 متری څخه ډزې وکړي دوی اندېښمن کړي. تمه ده د امریکا د پټو خدماتو د ادارې مشر د امریکا استازو جرګې اړوندې کمیټې ته د جولای په 22 په یوه استماعي غونډه کې ځواب ووایي.
له دې پیښې سره سره د امریکا د پټو خدماتو ادارې مشر کیمبرلي چتل ویلي خپل کار ته دوام ورکوي او د استعفا کوم پلان نه لري.
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور